Radio.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو د استازیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې گاسمن:
The shocking bombing of the Gozari Sayed
Abad. The Kunduz de Gozari Sayed Abad pa jumat ki bujnaun ke chavdan shi chi da afghanano juan tsumra la khatar sara makhamakhti.
Mulgaru milatulam rasandoi hiwadu ghushidi chi la Afghanistan sara kade shmani jar tar jara tar sara kade aw da ba ham wawri. Chi nari wala tulana pur bi tar hi kar kawi chi la bi wasla afghanano sara naqdi mrasta wakri.
$200 دے ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانہ کې، او بیا هم دے بیچاره او مجبور افغانان لپاره ډیر پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسولیت یې داعش منلی. ماسکاو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه، او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعهګانو په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکي کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویو ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله بازي امادګۍ په نظر کې لرو او نسو، او دوی ته به ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 20 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ ویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډولو جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ترورستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته چهارشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز خبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوی مرآغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا د ډلیز خبر پرون د تلې په 14مه د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلی کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې 5م ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر 8مه نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 2 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدر اعظم په توګه غوره شي. او روسي خبر ده چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولې دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي او د ساکاشویلی د ازادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تیرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپیژندل شو. دا ساجرادو سارانه خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبرم ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو لوټلو او پر کابل د طالبانو د سختري زړلې تر واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې پورته د طالبانو له جګپوري او چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19مه د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره سرګند کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاله مشروعیت تر لاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوي پر ناوخته له کابل دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوي به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستان وځي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی چې 2 کاله مخکې برمته شوی وو مارک فریریچس خوشی کړي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او
موږ پر شو دې ته چې یو شمېر کسانو دا ویلي دي چې دوی له امریکایانو د هیل لري چې دوی باید له افغانستان وېستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین زماریالی شاهین د دې سرګندونی اورو. او
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده، او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو. خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه وره کړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې د مونږ کارونه زر تر زره شروع شي، مونږ ته د پرواز زمینه برابر شي، او د دې افغانستان څخه د وتلو مبارکي مونږ سره کومک وسي. ځکه چې مونږ هم مونږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه مونږ ژوند سخت دلته، حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شي، او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط، هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستانه نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې، د نیټ پرایس څرګندونې هم در سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نننه او نړیوالو په کندوز ښار کې د شیګانو پر یو جماعت د خونړی حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شو دلیدي. د بشری حقوقو د سار سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندیشنه ښکاره کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسولیت داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل، په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشیا گاسمن پرون د تلې په شپاره سمه ازادي راډیو ته وویل د حملې خي چې د افغانستان اقلیتونو په تیر شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د گزر سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیر شیاګانو ته ګواښ پرشتیاسته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي، خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستانه خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د بریټ په اړه په یو بیان کې د دې بریټ د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان خودلای دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم بریټ دی. د یکشنبه په ورځ د تلې په یو لسمه د کابل د ایدګا جماعت مخې ته یو چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همدارس د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی، او وروستي برید چې په کندوز کې وو یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي که مواد والو زول چې خلک په جمعات کې دننه پر لمانځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی، او دا یې د شیا مسلمانانو او هزارګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد گذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
د ګلکوري مصروف بودم که همي خطبه خلاص
په خټو کې مصروف وم چې خطبه پای ته ورسیده، او ورپسې مې د 14 دقیقو اوري نور نه کوهیم. راغله و مې لیدل چې جماعت نړیدلای وو، او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونه حمله ورسته لدې چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستانه ووتل تر ټولو لوی او خنړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویل دي چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي، او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې اوس مهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د شپږشتمې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتو لمرستندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې ځند او خند رانولي او شرط تر شرخ په لمرستې ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. و په جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ګارډین رسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخته پریښودل. لده غیر له شلتنه د تیرونی پترس کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغون شو او افغانستان څخه د ځان دستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډله کې انجنیران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکونکي، د سرطان ناروغي بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کله په خوایي برتانیا ته پناه وړي او اوس برتنوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنې مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایی حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درېنی وسلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیری واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2021 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د ایپ نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې دوش په تسلن امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بدلې. 15 سلنا جمهوریت پالیو او 8 په تسلن دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نیوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسكر او 6300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتو یو جګپړې چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځند راشي ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې ژغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پورک.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په شپارسمه په یو خبري غونډه کې ویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کېږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 608 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتي وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندي همدارز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13% دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندوی یو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنکل شي. نو ز اټکل کوم چې تر دې لوی ناوړی راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیا خدمات د چلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شاید افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاوني سو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراند وویل نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیايي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراند په وینا مو په راپور کې واوریدل چې مرستندویان د افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لورته نړیواله ټولنه په یو طرح کار کوي چې وڅوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. د مرستې به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د بهرنۍ کمیټې مسول آزرخ حافظی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې د مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت تشوالي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید لري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق برته کوي او خلک ته مجبوری څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډیر پیسې دي.
دغه تر هڅور امکان لري پرته لدی چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي ولري د بانکونو تور واستول شي.
نه خو مخکم د بهرنۍ ایوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګان لري پیسې ورستولې، یو برخه یې د دولت د بودیجې لري استول. په اول کې خو یې سینه واستول، بیا وروسته څوک څوک چې د ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دې د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډیر ناوړه استفاده وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډیر زیات و، نو دوی دا تجویز نیولی و دی اول سر څخه چې غیر دولتي مؤسسات لري، یعنی انجوګانو لري او پرایویټ سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دی کولی. نو دا ممکن دی اما دا ګټور بدی نه دی چې هغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډیر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په دا بینبین نورمونو کې 15% حتی اکثر یو پروژې پیسې حق چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره یې واخلي، ولې تر تیره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 50% د ټول لګښتونه ځان ته اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوئ؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم د سیاسي اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده کنه، دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کو. میکانیزم کچیر داسې وی چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلق ته ورکی تیر وخت اوس مرسی راغلی دی د مستحق خلق پر ځای غیر مستحق خلق ته ورکل شوی دی د حکومتي چارواکو خپلوانان ته ورکل شوی او دوهم دا چې دا د انجوګانو او دغه مؤسسه د پیسې ویشي لګښتونه دونه نه وی چې اصلي هدف ته زیان ورسی.
آذرخش حافظی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
لاند خبرونه په کندوز کې د پرونی بریټ مسولیت دای شومانه د کندوز شاته سید آباد په سیمه کې د شیاو پچمات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووشل او لسکونه نور ټپیان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر د دې ټولنې لغړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې وروسته تر رسیدلې په پاتې صدقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته انتقال شوي دي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي د امریکا د متحده ایالاتونو او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي. د غندیشنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بی اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خبر شوې دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغه یې اندیشنې لري. تفصیل په دې راپور کې
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواد د وطن لپاره ورځي شماري، خو دا شیبه بیا تر ډیره هغه ته له نورو زیاتې سختي تمامیږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خودی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپل خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شی باندې د احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په لا صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه یې تر اوسه چې هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زر شروع شي، موږ ته پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومک وسې ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورستر بل خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلی او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوی په کوم هیوادونو کې چې وس میشتي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځنګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه وستل دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.